سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. غلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي دي چې دوی مهم دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقونو د غوښتنې لپاره یې کوي تر دې دمه کومه مثبته پایلې نه ده ورکړې. لدې سره چوخت بیا د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبیلا مجاهد په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار یې پر خپل ټوټر پاڼه خبره کړې ویلي دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلندې هم نه دی کړی. طالبانو په دې لایمه کې وزل بیا ادا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تضمین ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي دي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې یوه ورځ وروسته تر دې خبره کړې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې یو ډارونکی غوراوی تړل شوی دی، هغه دا چې یا به پاتې کیږي او یا به هم خپلو اساساتو باندې عمل کوي. یونه ما په پرونی اعلامیه کې ویلي دي د دوی د هر ډول پریکړې د واقعو په پړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړه وي. طالبانو د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو پر خزینه افغانو کارکوونکو بندیز ولګاوه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی. ټامس د سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ به په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وګوري. د اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ به په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو سره هم خبرې اترې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعینو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. غلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې اترې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي د یمن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په وروستیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنګټن له دې بهیره لرې پاتې شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې بیرته دي او دښمنۍ ته به شا کړي. او د کرکټ نړیوال شورا لوري د شلوري سیالیو د توپچونکو په تازه درجه بندی کې راشد خان په خپل نومړي مقام کې پاتې دی او فضل حق فاروقي دوی مقام ته پورته شوی دی. دغه درجه بندی شو د اپریل په 12 نیټه اعلان شو. فاروقي له دریم مقام نه دویم ته پورته شوی دی. په اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان 213 او فضل حق فاروقي 592 نمبر لري. په دې درجه بندی کې او بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن په نهم مقام کې دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. غلی محمد نن دا خبرې په یوې ویډیو کې چې په ټویټر خبره کړې ده. خو طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو بیا د کار بندیز او کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. نن دې خبرونه کې به په دې اړه څه راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ ځینو هیوادونو ته په سفر وتلی دی چې کوم هیوادونو ته ځي او له چا سره به ګوري او پر څه مسایلو به خبرې اترې کوي په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلنکن د دغه ملاتړ نن چهارشنبه له خپل اوکراني سیال سره په خبرو اترو کې څرګند کړی دی او همدارنګه لکه څنګه مو چې په خبره کې واورېدل د شلو ورځو توپچونکو په تازه درجه بندۍ کې راشد خان د نړۍ نومړی او فضل حق فاروقي بیا دویم ځای نیولی دی. له دې سره څنګه د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان شکایت کوي چې دغه بانکونه د افغانستان بانک هغه پریکړه نه عملي کوي چې په دې وروستیو کې د پیسو د ډیروالي په اړه شوې ده.
همدا پرون زه ځي بانک ته تللی وم، همدغه پوښتنه ماتې وکړم، ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دې کې څه رقم لدی تاسې مسله وایي چې مونږ اوس هم هماغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي، ځکه وایي مونږ ته پیسې نه راکوي، هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی، هغه وایي چې ماته پیسې را
د شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تم ستړي مشه ده ملګرو ملتونو د عمومي منشي منستیال امین محمد وای په افغانستان کې د ښځو حقونو لاس په سر کې د لاسر انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پانه په ویډیو کې افغان ښځو ته په اشاره زره دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقونو د غوښتلو په اړه کوي تر دې دمه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تفصیل په دې راپور کې
د ملګر ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو حقونو څخه لاس په سر کېدل انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پانه په ویډیو کې افغان ښځو ته پیشاري سره ویلي
اولویز کیپینګ اور ویمن
تل د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوو چې پر دې امر تمرکز وکړو، ډیر پرمختګ وکړو، خو چې پر دې تمرکز وکړو چې ولې نشو کولای داسې کار وکړو تر سره کولای نشو، ښځو ته باید ډیر پام واړو ځکه چې مهمه دي. ښځې په ټوله نړۍ کې د خپل حقونو اړوند پیښو انعکاس دي چې موږ افغانستان ته پام وکړو، د ښځو ډیرو حقونو ته به مو پام کړای وي.
د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد تازه څرګندونه داسې مهال دي چې طالبانو تازه د اپریل میاشتې په درېمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دفترونو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی. مخکې دوی په نورو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم ښځې له کاره راګرځولې وي. دغه شان منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم له تګه راګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله شیبه ګیس ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي، وایي نړیواله ټولنه افغان ښځو ته حقونه یوازې په مجازي نړۍ کې د لیکلو او خبرو له لارې غواړي. د اغلی ګیس په خبره نړیوال له افغان میرمنو سره د همغږۍ لپاره عملي ګامونه پورته کړي، پر طالبانو د فشار راوړي تر څو هغوی د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له خپلو اساسي او شریع قانون څخه به برخې نکړي. شبه غیس ازادي راډیو ته وویل
مجازي نړۍ په ټویټر پر پوسټ باندې دومره وشو چې نوې بندیز ولګید، هر کله چې دی خبرګون خو نوې بندیز لګیږي، باید کینی خبري وشي، فشار پر طالبان راول شي، د ملګر ملتونو لخوا پوښتنه وشي، دغه امرونو او دغه بندیزونو په وړاندې عملی ګامونه پورته کړي. واسه دا شعار د چوات حضرت ذکر ته پرې خودل شي، خځه کار ته پرې خودل شي، هیڅ کوم عملی ګام نه پورته کیږي.
دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې مخکې د ملګر ملتونو سازمان دوال ول پوری پلاوی چې دو مشري خپل امینه محمد کابل افغان افغانستان ته سفر کړی وو، او د طالبان حکومت له چارواکو سره د افغان ښځو د نقص شوي حقونو په اړه خبرې کړې وې، خو دوی خپل پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو د پلاو تر څنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکلاسن هم افغانستان ته په خپلو سفرونو کې د دې موضوع په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د مورپ هانتون د تب د پانځي مسله اقلا مایر وای چې د طالبان حکومت افغان ښځو ته افغانستان زندان ګرځولای، او دوی د خپل کور په څلورو دیوالونو کې بندیان دي. نو موړې ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د راتګ نه تر اوسه پورې ورو ورو په ښځو باندې محدودیتونه لريږي. خوانځي تتر بند شو، پانتونونه وتړل شول، کار کول ښځو ته منع اعلان شول. نو دا ټول محدودیتونه د باعث کیږي چې ښځه فقط د کور په محدودیت کې بند شي.
خو طالبانو تل ویلي چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په یو تازه خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، یو ځل بیا یې همدا موضوع یاده کړې، ویلي دي دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. د یادونه ده چې د زده کړو او کار د حقونو د نقص تر څنګ طالبانو په نورو برخو کې هم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري مونو تله تاګه ایرا ګرځولي، حجاب پرېجبري کړی، او شرعي مارام پرته لري واټن سفر هم نشي کولای.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویس په قطر، متحده عربی امارات او ترکیه کې د یادو هیوادونو له استازو بیلابیلو افغان لورو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې لمبې کې ویلي دي چې تېر ورځ ناوخته ښاغلی ویس د قطر، متحده عربی امارات او ترکیې په سفر وتلی دی او دا سفر یو اونۍ دوام کوي. ټوماس ویس داسې مهال یادو هیوادونو ته ځي چې هلته له میشتو افغانانو سره ګوري چې طالبان په افغانستان کې په نجونو او ښځو پراخ محدودیتونه لګوي او د لګولو ته ادامه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټوماس ویسټ بد دې سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکونکو په کار لبندي سره لا ډېری شوي خبري وکړي. ټام ویسټ دا سفر تیر ورځ پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته یې په خپل ویبپاڼه خپره کړې ویلي دي چې ویسټ به په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. د دغه سفر هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول بلل شوی دی. هغه چې د طالبانو لوري د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د خوځو په کار په محدودیتونو سره لا ډېری شوی دی. د ویسټ سفر داسې مهال دی چې د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو په سازمان اړوندو ادارو کې د افغان خزینه کارکونکو په کار محدودیت نړیوالې ټولنې ته نوې سرخوږی پیدا کړي. یو شمیر خزینه فعالان بیا د ټامویس دا سفر هیله بخونکې خزینې نورې چندان مهم نه بولي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیم یار وایي په تیر نږدې یو نیم کال کې د افغانستان پر ښځو د محدودیتونو اړوند اعلامیې ورکړل شوې، غندنې وشوې او سفرونه وشول خو کومه پایله یې نه درلوده.
زه هیڅ هیله نه لرم. په دې تیرو اتلسو میاشتو کې ډېر تګ راتګ وشو، اعلامیې ورکړل شوې، غندنې وشوې خو پایله صفر وه، ځکه چې دوی قوي ملاتړ لري. هر اونۍ ورته ۴۰ میلیونه ډالر را روان دي.
خو ځینو نورو بیا د ټوماس ویسټ دغه سفر پورې هیلې تړلې او له امریکا په ځانګړي ډول له ښاغلي ویسټ غواړي چې د دغو لیدونو او خبرو اترو له لارې دي افغان ښځو د روان وضعیت د بدلېدو هڅه وکړي. د کابل اوسیدونکي او مدني فعال نوریا سادات:
موږ افغان ښځې له ښاغلي ویسټ غواړو چې په دغه سفر کې افغان میرمنې هیلې نه کړي او د افغان میرمنو د برخلیک په اړه بحثونه وکړي. موږ له امریکا په ځانګړي ډول له ټوماس ویسټ څخه غواړو چې د دغه ډول ناستو له لارې د افغان میرمنو د ژوند د بدلون هڅه وکړي.
ځان افغانستان نو تغییر ده.
طالبانو د اپریل میاشت په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزې له کار کولو منع کړې وي، خو د یاد سازمان خزینه کارکونکي به خپلو دندو ته ورتللي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې تړباسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکې انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د مئی تر پنځمې په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي او تر هغوی له خپلو څه باندې 3000 کارکونکو هم غوښتي چې له استثنایي مواردو پرته د دفترونو ته نه ورځي. یوناما په پرونی اعلامیه کې ویلي د دوی هر ډول پریکړې د واقعو پړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړه وي. خو د طالبانو حکومت له نږدې یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د هغه په ټویټر پاڼه خپره شوې ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې تبعیضي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو، بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو د مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر قومندان اکمل امیر د وژل کېدو د ادعا په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د اکمل امیر خپلوان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا مهال د هغه د وژل کېدو خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. په همدې حال کې د افغانستان ازادۍ جبهې ویاند هم ازادي راډیو ته ویل چې د اکمل امیر د وژل کېدو په اړه کوم سند نه لري او د طالبان لخوا خپور شوی تصویر جعلي دی. خو د طالبان حکومت د دفاع وزارت ادعا کوي چې اکمل امیر وژل شوی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
لسیشنبه ورځی رئیس د افغانستان مخکینی جمهوری نظام د ملي اردو کمانډو ځواکونو افسر او د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان آزادۍ جبهې مشهور قمندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه زد او نقیز خبرونه خپرې کړي. د طالبانو دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې دا وکړه چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغانستان د آزادۍ جبهې د قمندان اکمل امیر په ګډون اته کسان وژلي دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه وویلي، خو ادعا یې کړې وه چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. د اکمل امیر خپلوان د هغه وژل کېدل نه ردوي او نه یې هم تاییدوي. د اکمل امیر له څو خپلوانو او ملګرو سره مو خبرې وکړې، هیچا هم د هغه وژل کېدل تایید نه کړل. د نوموړي او خپلوان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د اکمل امیر د جسد هغه عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي رښتینی نه دي.
د امیر صاحب مړینه نه تاییدوو نه یې ردوو. هغه عکسونه چې بی بی سي او افغانستان انټرنیشنل خپاره کړي او ویل شوي چې د نوموړي مړینه قطعي ده، موږ ډاډه یو چې دا عکسونه د امیر صاحب نه دي.
ما مطمئن شدیم که امیر صاحب نیست.
د اکمل امیر یو بل نږدې ملګري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نوموړی ټپي شوی او خوندي ځای ته لیږدول شوی دی، خو د امنیتي ستونزو له امله د ده د استوګنې ځای او عکس د خپرولو اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ازادۍ جبهې د سهشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې جبهې د شپږو غړو وژل کېدل تایید کړل، چې پکې بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمناګي شامل دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې ویاند نصر الله فتح ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې اکمل امیر او یو ساتونکی لا هم ندرک دي. هغه زیاته کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اکمل امیر د جسد خپور شوی تصویر جعلي دی. د ازادي جبهې ویان ندا کوي چې طالبانو په کابل کې د اکمل امیر کور محاصره کړی او د هغه د موندلو لپاره یې له کابل، کاپیسا او پروان ولایتونو څخه د نوموړي شاوخوا دوه اتیا تنه خپلوان د کورنۍ غړي او ملګري نیولي او تر پوښتنو او تحقیق لاندې دي. د اکمل امیر د وژنې ادعا او د بصیر اندرابي د وژنې خبر په افغانستان کې دننه او بهر پراخ پرګونونه راپارولي دي. اکمل امیر د تېر جمهوري نظام یو لوستی پوځي افسر دی چې د پوځ په بېلابېلو څانګو کې دندې ترسره کړې، خو د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته پنجشیر ولایت ته ولاړ او څه موده وړاندې د افغانستان له ازادۍ جبهې سره یو ځای شو. د افغانستان ازادۍ جبهې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 1400 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې خپل شتون اعلان کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلنکن د غم ملاتړ نر چهارشنبه داسې مهال له خپل اوکراني سیال سره په خبرو کې څرګند کړ چې د اوکراین له څو ښارونو د جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل به د اسدالله الدین نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن خپل اوکراني سیال دیمیتری کولیباتا د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخې بلنکن له کلی باسره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بللې ده. بلنکن نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پانه لیکلی، موږ له اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغو ژمن یو چې اړتیاوې ورته. هغه ویلی د ملاتړ ته ځکه دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مختبوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا هم ویلی بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی، داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او سولې ته د رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو متمرکزوي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبرې داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې د جګړو لکرخو د بریدونو د دوام راپورونه خبريږي. د اوکراین د پاوز لوی درستیس په یو خبر پانه کې ویلي روسیه له انساني تلفاتو او د تجهیزاتو د لمنځتلو سره سره خپلو يرغليزو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اعلامیې پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخموت، لیمان، افدیفکا او مارینکا سیمو دی. د اوکراین پاوز وایي له تیرې ورځې راهیسې د روسي پوځیانو دوه اویا بریدونه شنډ کړي، خو په دې موده کې د احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بل لورته د اوکراین د ځمکنۍ ځواکونو قومندان سیرهی خریواتی ویلی په بخمود کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي. د اوکراین د تازه جګړې په اړه تر اوسه د روسي چارواکو نظر نه دی روښانه شوی، خو په خوا تر دې هغوی هم دغه جګړه کې د پرمختګ ادعا وکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړی دی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري، د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنې هم کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړي او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري، د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې د ښوونیز او فرهنګي فعال محمد کاظم امینی د نیول کېدو په تړاو له طالبانو غوښتي چې په غیر قانوني توګه د فرهنګیالانو، مدني، سیاسي او ټولنیزو فعالانو له نیولو لاس واخلي. یاد کمیسون د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو د هر کله ترڅنګ د کاظم امینی، مرتضی بهبودی، متی الله ویسا، موسی شاهین، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی او نور مدني او فرهنګي فعالان چې اوس هم د طالبانو په بند کې دي، دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. کمیسون له ټولو ملي او نړیوالو سازمانونو څخه چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت لري، غوښتي چې د افغانستان د خلکو د حقوقو د دفاع په برخه کې لا اغیزمن ګامونه پورته کړی. دا په داسې حال کې دی چې د بی پولی خبریالانو سازمان او د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن هم د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستواجه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
It's now been 3 months.
Premiashti ki chiz da nem to ne pele mere me Murtaza Behbudi wo winam zada hagh rawani aw fiziki waziyat tandikh manayam da ma khub awaram nishta Murtaza yow ba masuliyat journalist ay aw hagh mine ich la hewad saraduluda to waziyat da raport da jodawun la parai kar kaw ko zindan ki bandi dai drushe me ashta barakat aw da rahmat me ashta aw sala charwa ko gwadam cha hagh di jar khushi kri za ka ka kum ghalat kar na dai kadai za la khalko gwadam cha da hagh da khushi ke do la par di hati upi
It really helps a lot.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د سه شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي، متی الله ویسا د مارچ په 28مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په خپل سری ډول نیول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د اعلامی او د مرتضی بهبودی د میرمن د غوښتنې په اړه مو له طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد و پوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زمون پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت لبند څخه د ښځو د حقوقو د فعال نرګس سادات او ذکریا اصولي لیکوال او د پانتون استاد د خلاصون هر کلای وکړه او د نورو فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه. یونما دا هم ویلي چې یو شمېر نورو مدني فعالان او د بشر حقوقو د ملاتړو نه خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري. په افغانستان کې طالبانو له بیا ځله واکمنې دوه رئیس د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي خزینه فعالان، خبريالان او د پوهنتون استادان د طالبانو پر حکومت د نیوکو او یا د طالبانو د کړنو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوې دي، چې یو شمېر بیرته خوشی شوي او یو
مېره لا هم د طالبانو پابند کړي. بل خو بیا د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي د بانکونو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې عمل نه کوي. د شه د افغانستان بانک نوې پریکړه څه ده؟ تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ما مو خبر شنیدیم که اعلان کرد که 5000 میده بانک ازی به بعد نمیده و 3000 میده.
د هرات ولایت دا وسیدون کوي چې نه غواړي نو می پر راپور کې واخیستل شي وای په عزیزی بانک حساب لري، خو په وینا اوس هم ل خپل حساب څخه د پیسو اخیستلو پر محل لاستون سره مخ دی.
یک چند وخت میشه هفته 3000 میده.
څو وخت کیږي چې د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي. موږ چې د برق بل درلود ورغلو چې دا بل واخلي او پیسې زموږ له حساب څخه وګرځوي. ویل نه کیږي تاسو اونۍ په اونۍ راشي اضافه پیسې نشو درکولای. دا اوس هم د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي او ډالر هم ورته افغانۍ کوي. په هر بیا چې زره وغواړي په ماغه بیا ډالر 2 افغانۍ کوي.
هر چې خود از شکستم او چې زره افغانۍ میده.
د خصوصي بانک یو بل مشتری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
عزیزي بانک او اسلامی بانک اوس هم $100 د هفته ورکوي چې هغه هر هفته نه ورکوي په دو هفتو کې یو ری ورکوي یعنی په 15 ورځو کې $200 ورکوي هم د پرون زه زی بانک ته تللی وم همدغه پوښتنه ما ته وکړه ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دی کې څه رقم نه دی تاسو مسله وایي چې مونږ اوس هم هماغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي ځکه وایي مونږ ته پیسې نه راکوي هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی هغه وایي چې ما ته پیسې را نه کړي زه خلکو ته څه شی ورکړم
ومو غوښتل په دې اړه د عزیزي بانک د یو مسؤول نظر هم ولرو خو بریالي نه شو د کابل اوسیدونکو زینب هم وایي له بانکونو څخه د پیسو اخیستلو پر مهال د شته ستونزو له امله اوس خپل بانکي حساب ته پیسې نه ډېروي
کله چې عاجل پیسو ته اړتیا ولرو او له ستونزو سره مخ شو تر هغه چې خپلې پیسې راخلو له ډېر جنجال سره مخ کیږو بانکونه هم زموږ پیسې پوره نه راکوي مجبوره یو چې هر ځل لږ اندازه پیسې راواخلو او د نورو لپاره بیا ورشو په همدې خاطر اوس په بانکونو کې خپلې پیسې نه ږدو
مجبور میشیم چې د بانکو پول مو نه مونیم
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د وری حمل میاشتې 15 نیټه اعلان وکړ چې د خصوصي بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا $600 له خپلو بانکي حسابونو واخلي د بانکونو د مشتریانو په اړه مو د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک له ویان حسیب الله نوري څخه هم پوښتل خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د طالبانو حکومت د 2020 کال لاګست وروسته له دې امله چې بانکونه بې پیسو نه شي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه ولګول خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مې په وروستۍ اعلامیه کې د دې محدودیتونو د کمیدو خبر ورکړی
اوس به غزنی ته وشو په غزنی کې د خلاص او یوې کلی موټرو د ثبت پروسه په تیزی روانه ده د غزنی ډیری اوسیدونکو په دې باور دي چې د موټرو له ثبت او رجستر سره به په دغه ځای کې د ځینو پیښو او غلا او مخه ونیول شي تفصیل به په دې راپور کې وورو
پوسټ څنګه د 2015 نه پورته ماډل سی هغه زیات دی د 2015
او غزنی کې د شلاس یو کلی موټرو د ثبت او رجستر پروسه دغه پروسه دلته له شاوخوا تیرې یوې میاشتې روانه او ډیری کسان راځي خپل موټران ثبتوي یا د پروسه چې کړنلارې د ټرافیک پولیسو عمومي ریاست لخوا جوړه او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا منظوره سوې ده د غزنی اوسیدونکو دغه پروسې پیل د ځینو کسانو لپاره ګټور او د ځینو لپاره بیا زیان ګڼي عبدالله جان خپل موټر د ټرافیکو مدیریت ته د ثبت په مخه راوستی
خوشحاله یم چې نن د ترافیکو مدیریت ته راغلی یم له اسلامي امارت څخه هم خوشحاله یم چې موټران قانوني شي له دې سره به اغلا او غله کم شي ډیر زیات خوشحاله یم
د غزنی ډیری اوسیدونکو په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او رجستر سره به په غزنی کې د ځینو پیښو او غلاو مخه هم ونیول سي د غزنی زنه خان ولسوالۍ د خواجه خیلو کلی اوسیدونکو جان محمد وایي
ډیر پیدا کېده له مشکلاتو خلک په امان کې دي د پروسې مو ډیر حرکتونه کوي او سفره دي تل عامه اسلامي امارات لري اوس دا پروسه مخته جاری کېږي
خو ځینې کسان بیا د دغه ثبت پروسه کې د ټرافیکو په مدیریت کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي د یوای هر ورځ راځي او کار نه خلاصيږي ګل رحمان د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی
ترافیکی مدیریت چې دغه غوښتنه لرم چې زه دغه نن دریم ورځ دم چې زه مقصد دغه کاغذون را جوړوم اری شوبې ته چې ورته هغه شوبه وای وای دا نه منل کیږي پر دې ترافیک یابل شوبه وای دا نه منل کیږي او دلته چې اوس ورته مقصد یو سړی ته پیسې ورکې هغه ضمانت کولای شي ولی دا قانوني شکل ولی ونیسي یعنی دا خواهش له دولت لرو چې دا خلکو مخنیوي وسی
که څه هم چې ځینې خلک له دغه پروسې څخه شکایت لري خو د ټرافیک پولیسو مدیر قارین نور محمد رهبر وایي د یادې پروسې د چارو مخته وړلو ګمارل سوی کمیټې غړو ته له مراجعینو سره د ښه سلوک او په چارو کې د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې سوي دي نوموړی وایي د موټرانو ماډل سلنډر غټ او وړو ته په کتو له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي
د سفت فروسی تقریبا نوی ورځی وخت لري د سفت فروسی ورسته بیا د فلیټو پروسه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري یعنی په شپږ میاشتې کې مراحل توی کیږي یعنی تقریبا ټول کار خلاصيږي په درې میاشتې کې سفت مشروع کیږي ختميږي او په شپږ میاشتې کې بیا فلیټ ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت له لورې د ثبت پر مهال د پیسو اخیستل زیاتې یادوي. دوی وایي د خلکو اقتصادونه خراب شوي او هغې باید دغه پیسې راکمې کړي.
دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت او نیز پروګرام لرو، خو د دې پروګرام له خبرېدو وروسته په دې یوه یادونه وکړم چې اوس مهال د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته شوې دي. تاسو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د سهار تر له شپږو د ماښام تر شپږو زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ. اوس هم لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. یغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټویټر په یو ویډیو کې د خبرې اترې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې ټویټونه او پوسټونه د دوی د حقونو د غوښتلو په اړه تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. د طالبان حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویاند زبیح الله مجاهد په خپله پانه کې نن چهار شنبه دغه موضوع خبره کړې ده. ولیدې شي دوی ملګرو ملتونو ته کم خنډ نه جوړ کړي او په خبرې تپیزي چلندې هم ورسره نه کړي. طالبانو په دې لامیه کې ځل بیا ادا کړی ده چې دوی دینی او کلتوري ارزښتونه په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عرب امارات او ترکیه په سفر وتلی دی. ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړی دی. هغه په دې سفر کې د متحده عرب امارات تر څنګ په قطر او همدارنګه په ترکیه کې د افغان چارواکو، پوخانیو چارواکو، سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو مدافعینو او همدارنګه له شمیر ډیپلوماټانو سره وګوري. د امریکا د ملي امنیت سرکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. سپینه ماړوي وای د یمن د جوړې د پای تر رسول په اړه خبرې تر شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې شي فاروستیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه تر سره کیږي. واشنگټن له دې بهیره لری پاتې شوی وو او د کرکټ په نړیواله شورا د شلوریزو سیالۍ وو د توپچونکو په تدر درجه بندي کې راشد خان لومړی او فضل حق فاروقي له دریم مقام نه دویم تر پورته شوی دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه او نيزي خبرونه تمو هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو واوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او بدني ښکلا او فټنس اړوند مطالب لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان 19 کلنې کم عمر لوبډلې له چټک توپ چونکو یما عرب سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل یم. د هندستان غوړه لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو خېلوبي. د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام. پر سریلانکا د نیوزیلندي لوبډلې بشپړه برلاسي. د افغانستان بدني ښکلا او فټنس فدراسیون لوري د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتواله. د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د لوبډلو د تازه درجه بندۍ اعلان او د 19 کلنو ځوانانو له چټک توپ چون کی یما عرب سره ځانګړې مرکه.
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه او هغه اول میچ او بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو. بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز وو دوه میچ مې وکړو اته مې اوټ کو. چې کله سیریزونه سره ختم شو هایز وکټ ټیکر ز خپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړو.
ازادي رادیو ته وګیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې له کرکټ کو. د هند کرکټ ادارې په نوښت د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې دمه د افغان لوبغاړو لوبي هم ښې روانې دي. راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپل لوبډلو ته لوبېدلې دي او ښې وړتیاوې ښودلې دي. نوین الحق او نور احمد تلا په کوم لوبو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ رپورټ سالم احمد صالح ولولي.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوې سیالۍ بشپړې کړې دي او په پلان کې ده چې هره لوبډله 14 سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبو کې چې 10 لوبډلې برخه پکې لري، د لکنو سوپر جاینټس، ګجرات ټایټنز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې ځای لري. دغه راز سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډینز او دلی کیپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ وهون کله ډلې د راجستان رایلز لوبغاړي جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې و لومړی مقام لري. هغه د 2.5 سلیزو په مټ په 500 او 7 سره 125 منډې کړې دي. دغه راز د توپ چوون کله ډلې بیا د لکنو چټک توپ چوون کوي مارک وود په لومړی مقام کې دی. هغه په دوه لوبو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د توپ چوونکو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په دریم مقام کې دی چې 15 لوبغاړي سوځولي. د آی پی ایل په سژنیو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبې کوي. د دوی له ډلې تر دې دمه راشد خان، رحمن الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول سوی دی. نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلو کې دي لا یې سیالي نه ده کړې. راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستیال لوبډل مشر هم دی، په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. هغه په لومړۍ لوبه کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنای سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهونکي موین علي او بین سټوکس وسوځول، او په توپ وهنه کې داسې وخت راو چې لوبډلې ته په 12 توپونو 23 منډو ته اړتیا وه. هغه یوازې 3 توپونه ولوبول او د 24 او 24 په مټ یې 10 وزیدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلی کیپیټلز په وړاندې ولوبید 3 لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې 1.5 منډې ورکړې. نوموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنګ بدلوونکي لوبغاړي جایزه وګټله. بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې رحمن الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت سو چې د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سلیزه ووهله. هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر 6 نیټه یې د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبډلې لوبه پیل کړه او د 3.6 او 6.4 په مټ یې 25 منډې وکړې او لوبډلې هغه لوبه وګټله. ګربز په خپله لومړۍ سیالۍ کې هم 6 لوبه کړې وه چې په 22 منډو سوځېدلې وو. د غراز فضل حق فاروقي چې د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبه کوي ورستۍ سیالۍ د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه. فاروقي په دې سیالۍ کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اورونو کې 14 منډې ورکړې او یوه وکټ یې واخیسته. فاروقي په لومړۍ لوبه کې بیا د 1.4 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي سوځولي وو. سږ کال د هندوستان غوره لیګ په سیالیو کې 10 لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغه هیواد په بیلابیلو شهرونو کې او یا سیالۍ کوي چې د لیګ په اړه وروستۍ لوبه به د روان کال د می پر 1.8 نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغې وروسته د پلی آف په اړه پیلېږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیګ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سږ کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لوري ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لوري ورکول کیږي. راځئ چې په دې رپورت کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه وورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ لس ورځې او شل ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمیر ولایتونو کې جریان لري. د رپورټونو پر اساس سکل د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په 3 نیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لوري تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییزې لوبډلې پکې برخه لري. دا دریم کال د چیر ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د 14 لوبډلو ترمنځ لس ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لوري د روژې په مناسبت دا لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په 8 نیټه لس ورځې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې هم 14 سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د 14 ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ 1.5 سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوتبال فدراسیون لوري په بیلا بیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوتبال او فوتسال سیالي پیل شوې دي. دغه سیالي د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ریاست هم ویلي چې د سږني روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي وو چې سږکال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
اوس د بدني خکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د بدني خکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړخت فدراسیون ویلي چې د هیواد دننه او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړي چې د سویلي اسیا د 14مې دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو او نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې لومید زهیرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن خکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړخت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشتي افغان لوبغاړی نوید سید خلی باد سویلي اسیا په 14مه دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دي چې ښاغلی سید خلی د ان پی سي په سیالیو کې د سرو زرو 15 مډالونه ګټلي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لوري د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکو په توګه وټاکه، نوموړي ته د دری افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې باډي بلډینګ او فټنس پر راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. خغلی انصاری تر دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوري او ثاقب الله عارفي چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر 50 ګټونکو لوبغاړو نغدي جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنگلاديش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن خلا او فزیکی تکړخت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتیاست او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اورئ. نیوزیلند د شلوریزو لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا 196 منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 196 منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړۍ 2 او 3 سیالي بیا د اپریل په 15 او 8 نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربه نیوزیلند وګټلې. دویمه لوبه د 9 وکټو او دریمه د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپوهونکی ټیم سیفرد د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په درې سیالیو کې خپل لوبډلې ته 118 منډې وکړې. د وری د چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړۍ کې دوه ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربه لوبډلې وګټلې. او د درې ورځنۍ لوبو دوه لوبې نیوزیلند وګټلې او یوه د باران له امله بی پایلې تمامه شوه. په دې سره دا لوبلړۍ هم بشپړه شوه او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي بعد د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستانه شي. اخوا د ایرلند او بنگلاديش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه هم د بنگلاديش په ګټه تمامه شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4 نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 8 نیټه یې پایله د بنگلاديش په ګټه تمامه شوه. د دې لوبې لومړی پاڼه ایرلند پیل کړه. د لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلاديش تجاول اسلام د ایرلند 15 لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې د مشفق الرحیم د سلیزې پر مټ 389 منډې وکړې. د ایرلند انډی میک براین بیا د بنگال شپږ وکټې ترلاسه کړې. په دویمې پاڼۍ کې د ایرلند توپوهونکو ښه لوبه وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 103 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلاديش ته د ایرلند له لوري د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمه پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلاديش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندی چې د مارچ په 6 نیټه اعلان شوی، ارجنټاین تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو بار بیا لومړی مقام نیولی دی. یاد لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پایلوبه کې په ماتې ورکولو سره نړیواله اتلولي ګټلې وه. د فرانسې لوبډله بیا په دویم مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول په خوانی مخکخه لوبډله برازیل دریم مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د یولسو هیوادونو له 21 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کاڼه لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مئی د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د دې اونۍ وروستۍ خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیم ډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅارۍ وروسته د اپریل په 1 نیټه د نړیوال کرکټ له لوبڅارۍ مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅاری پیل کړی و او په دې موده کې په 2001 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوب کې د لوبڅاری اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علیم ډار خپل وروستۍ لوبڅاری د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ د ټیسټ لوبي پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو له لوبڅاری مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار څو ځل د کرکټ نړیوال شورا د کال د غوره لوبڅار جایزه هم ګټلې دي. داونه د خزو د کرکټ په تړاو څو جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په ورځنۍ سیالیو کې چاغ برګ سلیزه وهلې و. لدی به هم خبر شئ چې د ورځنۍ سیالیو په یو پاڼۍ کې خزو ډیره منډې کړې او کناری نه و. د غراز لدی به هم خبر شي چې د استرالیا نارینه او ډیر نړیوال جامونه ګټلې دي او که خزینه و. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د خزو په کرکټ کې څو جالب پیښې. نمړی نړیوال خزینه جام په 1903 او یوم زیږدیز کال کې شوی و چې پایلو به کوربا لوبډلې له استرالیا وګټله. دا نارینه و کرکټ نړیوال جام د خزینه و تر جام 2 کال وروسته پیل شو. ایا په یو ورځنی لوب کې نمړی خبرګ سلیز سچن تندولکر جوړ کړی. مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر تر سره کړی ده، خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنی لوب کې نمړی خبرګ سلیز د استرالیا خزینه لوبغاړی بلندا کلارک جوړ کړی ده. هغه دا کارنامه د 1990 کال په خزینه نړیوال جام کې تر سره کړه. اغلی کلارک په 259 ناسوځیدلې منډې کړې وې. نوموړی د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د غبرګ سلیزه وهلې وه. هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا خزینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر، یعنې له 200 څخه 8 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزی په دې برخه کې خپل نارینه او کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. له دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپینشپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونه ورستۍ برخه کې او دلته ځنګړې مرکه لرو. دا ونې مو د افغانستان نو لسکرنه لوبډلې له چټک توپا چون کې امارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې په ورستۍ سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړی و او هلته د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید، تر ټولو مخکښ توپا چون کې راغی. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخیستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې توپا چونه کړې ده. د نوموړي توپا چونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنیو غټو لوبغاړو، کرکټ څارونکو او مینهوالو بیلابیلې تبصرې کړې دي. هغه یې ځوان حمید حسن یاد کړی او ټولو تمه ښودلې ده چې دغه لوبغاړی به ډېر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلی دي چې د کرکټ لوبه یې کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ٹائم میں ختیس کرکٹ اکیڈمی کے
شروع کو پنځه کال از ما د کرکټ کې
د افغانستان ملي نولس کلن لوبډلې ته د څنګه لار پیدا کړه
زمونږ اولین انډر 19 کیمپ چې غازی امان الله خان کې او غازی امان الله خان کې سلور میچونه او سلور میچونه کې ټاپ وکټ ټیکر زر عالم د هغې د وجه نه مونږ انډر 19 ملي نولس کلنو کې لار هم پیدا کړو ځکه چې د هغې کې ټاپ پرفارمنسر زوم اسټپ بای اسټپ نور مخکې لاړو
په تیر نولس کلنو لوبډله کې هم اخیستل شوی وي خو نړیوال جام کې غوره نه شوې هغه شیبه چې انتخاب نه شوې څه پریکړه دې وکړه
په تیر نولس کلنو کې چې کله زه ډراپ شولم هر پلیئر یې خامخا خفه کیږي نو ما ځان سره بیا دا پریکړه وکړو چې راځه کیدای شي تاکہ کوم نیمګړتیا وي او کوم نیمګړتیا وي چې دي هغه ته باید ډک کړي نو ما هغه و چې ما بیا محنت شروع کړو محنت میں اور طبیعہ نور مبارزہ میں شروع کو کہ ڈراپ شولم میں رازن ہو ڈراپ شولے نیکس لپا رہا بس زن جوڑ کا دے غیر دو وجہ نبی اما محنت دیر زیادہ
پلوبنی زل چھے دا افغانستان لپا رہا ولو بے دے دے کم ملک خلاف دے لوبا اکڑا چو بے کٹی دے واخستی
زما خو چکلا پلوبنی زل باندے پنو نسکلانو کی ولو بے دلم آغا دا بنگلادیش پا خلافو بنگلادیش پا قربتوب تلیو او هغه کې ما بیا یو وکټ اخیسته و چې ډیر د خوشاله احساس مې کوم چې نړیوال په ساته تلو دیږي نو سړی خامخا ډیر خوشاله نو زما 2021 کې د بنگلادیش په خلاف ما اول میچ کړی او ډوبیو میچ مې کړی او مې اوټ کړی
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو درې لوب لړۍ یا سیریزونه ولوبول په کومه لوب لړۍ کې دې ډیر وکټ واخیسته او ټولټال د څو لوبغاړي وسوځول
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه او هغه اول مې چې بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز وو دوه میچ مې وکړو اته مې اوټ کو چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړیو
ستا د خوخي چټک ټوپ چون کې څوک د څوک فالو کوي یا تعقیبوي
زما د خوخي بالر چې دی امید حسن دی د افغانستان تیز ټوپ چون کې امید حسن دی
کله چې ټوپ چونه کوي په طبيعي ډول څنګه ټوپ چونه خوخوي سوینګ کوي او که چټک بولینګ یا باونسر دی خوخي دی
کله چې زه ټوپ چونه کوم طبيعي ډول بیا زما چې دی چې کیږي بیا غا سپیډ یا تیز سرعت بولینګ سره کوم نو زما بیا طبیعي سرعت سره بالینګ کی
تا ته د چټک توپ چون کی په توګه په نوی بال توپ چون آسان ده او که په زوړ توپ باندې خط توپ چون کوي
کله چې ز توپ چون کوم نو توپ چون کی بیا ما ته آسان چده پونه وې پدې دې چې سوینګم کیږي او هر څه کیږي هغه نه بیا مونږ ګټ اخستې شو چې وکټ واخلو او نور په زوړ بال باندې چده هغه بیا مینس کې کټر هم کوي شو بلاک هم کوي شي هر رقم بال چې موږ کومه منګ ځان سیف کوي شو
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل د افغانستان استازولي وکړه
په لومړي ځل چې د افغانستان نمائندګي مې وکړ ډیر زیات خوشاله وم چې د افغانستان په سطح یو لوبغاړی نمائندګي کوي نو شخصا هغه لوبغاړی ډیر زیات خوشاله وم به نهایت ډیر زیات خوشاله وم
لخپل پرفارمنس راځي او فکر کوي راتونکو کې به هم نو لس کلن لوبډل کې غوره یا سلیکټ شي
ان شاء الله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راځم چې الله راته په دومره غټ ایونت کې الله راته عزت راکړي چې ټاپ بالر پکې رالم نو ان شاء الله امید لرو چې راتلونکو کې آسیا جام نړیوال جام کې ان شاء الله د افغانستان نمائندګي کوو ان شاء الله امید لرو
د ورځې څو ساعته تمرین کوي او د فاست بالر لپاره یا د چټک توپ چونکو لپاره مهم تمرینات څه شي دي
زه خو د ورځې تمرین 8 ساعته 9 ساعته تمرین کوم 3 ساعته مسلسل جیم ته وخت ورکوم جیم کوم او بیا اکیډمي کې شپږ ساعته 15 ساعته د ورځې تمرین کوم بالینګ هم کوم فیلډینګ هم کوم فټنس هم کوم د یو فاست بالر لپاره مهم دا دی چبه تخپل فټنس او ساتي چخپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فزبالینګ لپاره ډیر تاوان کوي نو هر فزبالر باید تخپل فټنس وساتي
په څومره سرعت سره تو پاچونه کوي کله د بولینګ سپیډ درته خودل شوی
زما د بال سپیډ یا سرعت یو سل سلويخ ده چې مونږ کوم ټرایل اخستو یو سومو د مخ کې هغه کې ما یو سل سلويخ سپیډ تو پاچونه وکړو
هر لوبغاړی او چا هڅول وی تر ډیره پوره ور سره ولاړ وی ته چا ډیر و هڅول چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سختۍ او په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو. نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کوو، د کلی کرکټ کې ټینس بال هم کوو. آ ټینس بال کې زه ډیر سرعت سره مې بالنګ کوو، هغه بیا خپل ملګری مې دوستان مې ډیر سپورټ کړم وې ته یعنی کرکټو کې تیزی ته رسېږي. نو د هماغه انډیوالان دوستان هغه و سپورټو چې بیا ما کرکټ ته مخه کړه.
څه غواړی په راتلونکي کې؟ هغه غټ هدف او ارمان دې څه شی دی؟
ارمان مې دا دی چې د افغانستان نېشنل ټیم وکړم، د دنیا ټول لیکونه وکړم، چې د افغانستان نوم روښانه کړم، د افغانستان نمائندګي وکړم.
د افغانستان په کورنۍ کرکټ کې یا ډومیسټک کرکټ کې د لوبه کړې ده او په کم لیول لوبېدلې؟
د افغانستان ډومیسټک ما خپل بیخي سپورې لوبه نه دی کړې، بدون د انټر کلاب نه. نو ډومیسټک مې سپورې نه دی کړې بدون د انټر کلاب نه.
فکر کوي چې افغانستان یو ور بیا د 19 کلنو آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستا لاندې؟
ان شاء الله فکر به مم دای چې اول له خیر سره تیاری ونیسو او آسیا جام وګټو، او امید هم مم داد ان شاء الله کد الله خو خو وګټو او پاتې شو نړیوال جام لپاره. نړیوال جام لپاره ان شاء الله تیاری نیسو او کوم نیمګړتیاوي چې لرو هغه به ان شاء الله تر ورلد کپ پورې کوم نیمګړتیاوي چې دی هغه ان شاء الله چې ختمو او ان شاء الله ګټو. امید او الله مهربان دی او چې ان شاء الله وګټو.
آخری پوښتنه کوم، خبر یې چې راتلونکي سیالۍ مو چیرته دي او چا سره دي؟
راتلونکي میچونه خو به ممدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې له خیر سره مونږ ته سیریزونه برابر کړي، چې د الکان سولو بیګو سیریزونه ان شاء الله برابرې. او نور معلومات نه لرم چې اوس پورې سیریز به له خیر سره راتلونکي چیرته.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د لوب له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه مو همدلته بشپړه شو. له ملتیا مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Is she like-